دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د امریکا د مرستو کمیدل به په کلیدي سکتور منفي اغیزه ونه کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سره د امریکا د یو میلیارد ډالرو د مرستې کمیدل به کومه اغیزه ونه لري. جمهور رئیس اشرف غنی نن ملت ته په پیغام کې ویلي دي چې حکومت د غیر مترقبه حالاتو لپاره پروګرامونه لرل او زه هم دا اوس تاسو ته ډاډ درکوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو کمیدل به په ځینو برخو او کلیدي سکتور باندې کومه خاصه اغیزه ونه کړي. موږ به هڅه وکړو چې د ریاضتي لارو او هم د بدیلو منابعو له لارې د دې مرستو د کمیدو چاره وکړو.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون کابل ته د یو نا اعلان شوي سفر په ترڅ کې د جمهور رئیس غنی او عبدالله سره د لیدنې نه وروسته د دواړو دریز د امریکا او افغانستان په زیان بلل دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د جمهور رئیس اشرف غنی او د پخواني اجرائیه رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي شخړې د امریکا ملي ګټو ته مخامخ ګواښ ګڼلې او د افغانستان سره یې د خپل هیواد د مرستو د کمیدو خبر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلامیه د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله سره د خارجه وزیر مایک پامپیو د جلا جلا او ګډو ملاقاتونو نه وروسته خبره شوې ده. مایک پامپیو ویلی دی چې ښاغلی غنی او ښاغلی عبدالله تر اوسه د یو داسې ټول شموله حکومت په جوړېدو نه دي بریالي شوي چې د ښو حکومتي اجراءاتو او د سولې او امنیتي ګواښونو د اوارولو توان ولري. مایک پامپیو په قطر کې د ملا عبدالغنی برادر سره کتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دوشنبه کابل ته د سفر په مهال د جمهور رئیس غنی او پخواني اجرائیه رئیس عبدالله سره تر کتنې وروسته قطر ته ولاړ او هلته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. ښاغلي پامپیو خبریالانو ته ویلي دي چې له ملا عبدالغنی برادر او د هغه له ټیم سره یې په غونډه کې د خپل سفر ټول هدفونه هغوی ته بیان کړي دي. پامپیو ویلی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو په شمول ټول دخیل اړخونه د افغانستان د قضیې په هکله مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري چې باید ترسره کړي. پامپیو ویلی دی هغوی ته مو خپل ټول توقعات واضح کړي دي. طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن دي. تر اوسه یې په دې هکله زیات کار کړی دی او همداشان د مذاکراتو دپاره د خپل ټیم په جوړولو هم کار کوي. د بارنیو چارو وزیر وویل چې موږ په هغو ژمنو ولاړ یو چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت سره مو کړی دي. د خپل ژمنو سره سم مخې ته ځو. په یو سل پنځه د شوازو کې خپل ټول قوتونه کموو. موږ تر هغه وخته پورې د خپل ژمنو عملي کولو ته دوام ورکوو چې تاریخواله پای ته ورسیږي.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز وایي که خلک د روغتیا تجویزونو ته پاملرنه ونکي نو ښایي چې د افغانستان د نفوسو نیمه برخه د کورونا په ویروس اخته شي. ښاغلی فیروزالدین نن په یو خبری کانفرنس کې دا خبره کړې ده او ویلي دي چې اوس د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د کورونا په ویروس دوه سلویښت کسان اخته شوي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن استودیو نه اوري. د امریکا د مشرانو د جرګې دموکرات رئیس چک شومر ویلي دي چې د مشرانو جرګه ښایي نن هغې لایحې ته چې مخه یې نیول شوې ده رایه ورکړي. امریکا چې په تیرو هفتو کې په نورو هیوادونو کې د کورونا د ویروس د مبارزې چارې څارلې اوس په کورونا د اخته شوو کسانو د شمېر له مخې په څلورم قطار کې ده. له دې سره سره د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې پلان لري چې د هیواد اقتصادي چارې به بیرته قابو کړي. بل پلو په کانګرس کې د نږدې دوه ټریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي ژغورنې د لایحې په سر د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ ځکه لانجه روانه ده چې د مشرانو په جرګه کې دیموکراتانو د دې لایحې مخه نیولې ده. د برتانیې په لارو کوڅو کې نن څوک نه لیدل کېدل. صدر اعظم بوریس جانسن د برتانیې د خلکو نه غوښتي دي چې د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر پرته له ډېر سخت ضرورت نه له خپلو کورونو نه ونه وځي. بوریس جانسن د دوشنبه په ماښام امر کړی دی چې څوک له خپلو کورونو نه ونه وځي. اکثره دوکانونه او د خلکو تجمع باید بند شي. جانسن ویلي دي که چیرې چا د دې اقداماتو نه سرغړونه وکړه پولیس موظف دي چې ونیسي او پنځه دېرش پونډه جریمه به ورکوي. په برتانیا کې د کورونا په ویروس د اختشو کسانو شمیر ډیر زیات دی، خو د مړو شمیر 315 ته رسیدل دی. د چین مرکزی تلویزیون خبر ورکړی دی چې د ووهان په ایالت کې عامه ترانسپورت د خدماتو د بیرته پیل کولو لپاره تیاری نیسي. ووهان د کورونا د ویروس خپرېدو اصلي مرکز بلل کیږي. د چین چارواکي وایي په هیواد کې د ویروس زیاتېدو مخه ډپ کړې ده. اوس په بیجینګ کې د هغو کسانو د درملنې لپاره هڅې روانې دي چې له بهره راغلي دي او د کورونا په ویروس اخته شوي دي. متحده عربی اماراتو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مغازي او رستورانونه دوه هفته بندوي. رستورانونو ته د خلکو تلل بندي، خو رستورانونه کولی شي چې خواړه د خلکو کورونو ته یوسي. دا تازه محدودیتونه په دوبۍ او ابوظبي کې په لویو پلورنځیو اثر کوي، مګر د خوراکي شیانو مغازي او دواخانه به خلاصي وي. متحده عربی اماراتو همدارنګه اعلان کړی دی چې ټول تجارتي پروازونه هم بندوي. او د جاپان صدر اعظم ویلي دي چې سکهل د جولای په میاشت کې د کورونا دی ویروس د مخنیوي په خاطر د اولمپیک نړیوالې لوبې نکېږي. چې با خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د $1 میلیارډ مرستو د کمښت په غبرګون کې وایي چې د امریکا د دوه مرستو کمښت مشروط دی او په اړه یې له امریکا سره مذاکره کوي. خو جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې افغان حکومت په بدیلو لارو کار کوي تر څو دا خلا ډکه کړي. جمهور رئیس غنی له ډاکټر عبدالله سره د جوړجاړي په اړه وویل چې نوموړی له قانون پورته د نظام د بدلون غوښتنه درلوده چې ورته د منلو نه و. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري.
د امریکا د $1 میلیارډ کمښت د ولسمشر غنی غبرګون داو چې د دې مرستو کمښت به په کلیدي سکتورونو مخامخ تاثیر ونه لري او افغان حکومت د بدیل لارو او ریاضتي اقتصاد لارې به د دې کمښت شډکه کړي، خو امریکا سره هم مذاکره کوي.
چنانچه در اعلامیه ایالات متحده امریکا آمده است آنها هنوز این کمک‌ها را قطع نکرده بلکه مشروط ساختند. تلاش خواهیم ورزید از راه گفتگو و مذاکره قناعتشان را فراهم سازیم.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو د تیر ورځې له سفر روسته امریکا اویل چې د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د نه جوړجاړي او کشالی په خاطر $1 میلیارډ مرستې بندوي، بل میلیارډ ډالر به بل کال ته کمی کړي. پمپیو تیر ورځ هڅه وکړه چې ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله سره جوړ کړي، خو جوړ نشول. ولسمشر غنی وایي د هغه پخوانی اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله ترې له قانون پورته غوښتنې درلودلې.
غوښتل مې د خپلې وعدې په اساس ډاکټر صاحب عبدالله ته د سولې پروسې کې اساسي نقش او د ټیم ملګرو ته یې په کابینه کې رول ورکړم، اما هغه د اساسي قانون پر تغییر ټینګار کوي، هغه هم په یوه شپه کې د ده او زما ترمنځ د تفاهم په اساس. یعنی د داسې جوړښت او تشکیلاتو غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره کامل مغایرت لري.
ډاکټر عبدالله بیا په دې غبرګون کې ویلي چې د پمپیو راتک د بحران د حل لپاره یو فرصت وو او له لاسه ووت او لا هم هلی په خبرو کې ویني. سیاسي کارپوه عبدالکبیر رنجبر بیا وایي چې د امریکا د مرستو کمښت به زیانونه ولري.
په دغه اوسني حالت کې په دونه پیسو کمول دا لوی زیان رسوي، مګر چاره نشته. بل اوسوګری جمهور رئیس په خپل انتخاباتي کمپاین کې خلکو ته بعضی وعده ورکړی دي، بعضی هوډونه یې کړی دي. لږ جملې نه چې دی به سهامي دولت نه جوړی.
عام وګړي د دې وضعیت ماتېدل غواړي او وایي چې افغانستان په نړیوالو مرستو متکی دی.
دا $1 میلیارډ چې امریکا ورسره مرسته کوي دا که چیرې کم شي په عبدالله او اشرف غانی به هیڅ اغیزه ونه کی، نو دا دغه نور عام وګړي به د ډیر لوی بحران سره مخامخ.
زمنګ مشرانو دا پکار دی ډاکټر عبدالله ته او زمنګ اشرف غانی صاحب ته دا پکار دی چې د خلکو د ملت دفاره او د خلکو دفاره او د خدای د رضا دفاره په خپلو کې سره کینی او روغ وکي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تیر ورځ کابل ته لراته ګروسته دوه ته هم تللی او هلته د طالبانو لمرستیال ملا برادر سره هم کتلی دي. دا سفر په داس حال کې وشو چې نړۍ د کورونا وایروس د وبا لګواخ سره مخ دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر سفر وروسته امریکا له افغانستان سره د یو میلیارد ډالر مرستو کمیدو خبر ورکړ او راتلونکي 2023 کال په مرستو کې هم تر یو میلیارد ډالر پورې د کموالی او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پلانونو او پروژو بیا کتنې ته یې چمتووالی ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د مرستندوی هیوادونو په راتلونکو نړیوالو کانفرنسونو کې به پر خپلو ژمنو بیا غور وکړي. په همدې موضوع نوشابه آشنا په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انستیتوت له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې.
وحدتیار صاحب، د ټولو تعهداتو سره سره ولې امریکا په ناڅاپي توګه افغانستان سره مرسته کمې کړې؟
دا د دې لپاره چې د امریکا لپاره د دوی د سولې مذاکراتو پروژه چې د امریکایانو د طالبانو سره لري هغه لپاره ډېر اړین او مهمه ده او زر باید د سولې مذاکرات بین لغري مذاکرات پیل شي، ځکه دې کې د امریکا منافع دي. ای دې په خاطر پولیس مشر غنی باندې فشار راوړو چې دوی سیاسي جوړجاړی په داخل د کابل کې وکړي چې د مرکزي پلاوی قطر ته زر ولیږي او دوی دغه پروژه کامیاب شي.
آیا دا امکان لري چې طالبان له امریکا سره سوله او افغان حکومت سره جنگ ته ادامه ورکړي؟ په دې سره په سیمه کې د امریکا ګټې ستاسو په نظر خوندي پاتې کېدای شي؟
نه، دا امکان نه لري، ځکه چې په همدې حکومت باندې واشنگتن تر ننه پورې یو تریلیون ډالر مصرف کړی دی.
کچېرې د مایک پامپیو د وینا له قراره په افغانستان کې سیاسي تشنج د دوی ګټې ګواخي، نو د مرستو کمول د دې ستونزې د حل لار ده؟
واشنگتن فقط غواړي چې په دې دوه سیاسونو باندې فشار راولي تر څو زر جوړ جوړی وکړي. نور به دوی خپلې مرستې هېڅکله هم کمې نه کړي، ځکه چې په مقابل کې تروریزم په افغانستان کې زیاتېږي او امریکایان د دې څخه ویره لري.
که افغان حکومت په خپل دریځ او امریکا هم په خپل اوسني دریځ ودرېږي، آیا افغانستان لپاره په سیمه کې داسې بدیل هیواد شته دی چې د مرستې بیرته جبران کړی شي؟ یا د افغانستان سره د امریکا په سیر د سیوګه پوګه وتريږي او په مالی او نظامی برخه کې مرسته وکي؟
د افغانستان د لپاره داسې هیواد نه په سیمه کې شته او نه په دنیا کې شته چې د امریکا په شان دومره لوی لوی مرستې د افغانستان سره وکي. خو زه غواړم دا وایم چې افغانستان داسې یو حالت ته نه رسیږي. امریکایان ټول مرستې نه کموي او دومره هم جدي نه دی. دوی فقط غواړي چې خبرې وکړي. دوی خو د حمدالله محب سره هم نه غوښتل چې هیڅ وخت دوی کار وکړي، اما دا د اوس ورسره کار کوي. خلیلزاده هم ورسره ګوري، پرون مایک پامپیو هم ورسره ودرېدل. دا دومره جدي مسله نه ده، اما ښه خبره داره چې زر په کابل کې د سیاسي بحران حل شي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د دې خبرونې اکثره مطالب د کورونا د وایروس په اړه دي. هله د چخبرونه تر پای ووري. په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د اخته کسانو او مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د امریکا جمهور رئیس تمه لري چې وبا کابو او محدودیتونه کم سي. همدارنګه د سنا مشران او حکومت کوشش کوي چې نن د 2 ټریلیون ډالرو په ارزښت بودیجه تصویب کړي. په دې اړه نور معلومات له برېښنا عمر خیل څخه ووري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې اشاره رسولي چې د روغتیایي کارپوهانو د اعتراض برسیره به د هیواد اقتصادي چارې بیرته پرانیسي.
امریکا به د اقتصاد لپاره ډیر ژر فعالیت پیل کړي. د دریو څلور میاشتو چې زنه یو وړاندیز کړي برخلاف به تجارتونه ژر پیل شي.
خو ډیرو اټکل کړای چې امریکا لا د دې ویروس له امله د ناوړي وضعیت اوج ته نه ده رسیدلې. ولسمشر دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې د نیویارک والی انډریو کومو ویلي چې د دې وبا په وړاندې مبارزه کیدی شي.
چې موږ یو انتخاب ولرو، هغه به د خلکو روغتیا وي. د انسان ژوند باندې قیمت نشو ایښودلی. کله چې انسان د ژوند د ژغورلو خبره راشي، هیڅ څوک د دې پروا نه لري چې د اقتصاد بیا پرانیستلو باندې به څومره وخت ولګیږي.
خو د ټکساس والی بیا فاکس نیوز ته ویل چې د اقتصاد په پرانیستلو کې د ولسمشر سره موافق دی.
راځي چې بیرته خپل کار پیل کړو، راځي چې بیرته ژوند پیل کړو او په دې برخه کې هوښیار ووسو. موږ د هغو خلکو باید خیال وساتو چې لاویه کلونو یو عمر زیات دی، خو په دې کې اقتصاد م قربانه کوي.
بلخوا دموکراتان د امریکا په سنا مجلس کې د نږدې 2 تریلیون ډالر په ارزښت د اقتصادي ژغورنې بسته رات کړه او جمهور غوښتونکي توران کړل چې هغه د میلیونونو امریکایي کارګرانو د خوندي کولو لپاره کافي نه ده او نه هم روغتیایي سیستم چې د وسایلو لپاره ډیر خوار دی پیوړی کولای شي.
ما ته دا مهمه ده چې دا ترلاسه کړو چې موږ 2 تریلیون ډالر مصرفو باید په ډیره هوښیارۍ ری مصرف کړو. که موږ 2 تریلیون ډالر مصرفو او بیا هم د دې وایرس مخه ونه نیسو نو دا هیڅ معنی نه لري.
خو جمهور غوښتونکي بیا وایي چې دموکراتان له موقع نه په استفاده سیاست کوي.
دا د سیاسي فرصتونو وخت نه دی، دا ملي اضطراری وضعیت دی.
د خزانه فدرال ادارې هم اعلان کړی چې د سلګونه میلیارډ ډالرو په ارزښت مالی مرسته به د وړو کاروبارونو ادارو ته ورکړي څو دوی وکړای شي خپلو هغو کارکونکو ته چې له کورونو کار کوي معاشونه برابر کړي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ پښتو خبرونه اوري. د ننګرهار په ولایت کې د ګڼې ګوڼې اکثره ځایونه وتړل شول. والی وایي دا کار یې د کورونا د مخنیوي په خاطر وکړ او خلکو ته د عامه پوهاوی کمپاینونه هم روان دي. نور حال زبیح الله غازی راکوي.
جلال آباد کې د روغتیا پالو یو ډل خلکو ته د کرونا په اړه د سپارښتنو پاڼې شي. دوی وایي دا کمپاین په خار کې پیل کړي او هڅه کوي چې ولسوالۍ ته وغځي. په پاڼو کې د کرونا مخنیوي او نورو ته د انتقال د احتیاطي تدابیرو په اړه ویل شوی. هر غړی په صابون د لاسونو انزل، په لاس تړي مشي نه کول، د ماسک چاول او نور ضروری خبرې په کې لیکل شوی. ډاکټران وایي دا پاڼې په خلکو د دې لپاره یي چې د کرونا پر خطر خپل کورنۍ او ملګري خبر کړي. ننګرهار کې خو لوی پارکونه، د لوبو ځایونه، د کامی شیریخ او د ګڼې ګوڼې نور ځایونه بند شوي دي. د ننګرهار والی وایي که د کرونا د مخنیوي تدابیر قوي نشي او یو ځل په چا کې ولګېدن عالم تباه کولی شي.
هغه تفریحي ځایونه چې د جلال آباد ښار او ولسوالیو کې دي یو تعداد مخکې موږ بند کړي وو، کم تعداد چې اطرافونو کې بیرته وو هغه مې هدایت ورکړ چې هغه هم بند شي. بعضې اصناف چې هغه اړتیا ورته نه لیدل کېږي، یو میاشت پورې دوو پورې د خلکو خاص ضرورت پورته هغې ته نشته دی، هغه لکه د زرګرانو صرف دی یا فرزند د بازازانو دی یا په دغه لارو کې چې خوراکونه تهیه کېږي دا پخپله د ویروس د خپرېدو باعث ګرځي، دا باید بند شي. هغه هدایت هم دی ورته ورکړي.
هغه وایي په خار ولسوالیو کې لوی غونډې لا له وړاندې بندې کړې وې. په گاونډي ولایت لغمان او کونړ کې هم د کرونا مخنیوي په خاطر خلکو ته د پوهاوي کمپاینونه پیل شوي او له خلکو غوښتل شوي چې که ډیر ضروري کار نه وي نو له کورونو دې نه راوځي. کرونا چې نړیوال آفت بلل کېږي، افغانستان کې هم څلوېښت مثبتې پېښې ثبت شوي چې دوه کسان یې مړه کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، د کرونا وایروس نن ورځ په نړۍ کې یو ستر ګواښ او ډیره جدي موضوع ده. موږ په پاکستان کې د افغان مهاجرو ترمنځ د کرونا وایروس د خپرېدو او د دې وایروس د مخنیوي په اړه په پېښور کې د افغان مهاجرو چارو رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده چې په سر کې دی وایي.
څرنګه چې تاسو ویلي د کرونا موضوع په پاکستان کې هم ډېره جدي ده او حکومت هم ډېره جدي نیولې ده. ورسره ورسره تاسو ته معلومه ده چې دلته په خیبر پښتونخوا کې او البته په ټول پاکستان کې ډېر مهاجرین اوسېږي. تر اوسه پورې الحمدلله دغه منتدا چې کوم کیس نه دی راپورته شوی چې په هغې کې کوم مهاجر ته د کرونا وایرس باندې اخته شوی اوسېږي. حتی په مشکوکو کسانو کې هم د مهاجرینو په ارتباط باندې موږ ته کوم کیس یا راپورټ نه دی راغلی.
محترم جلیلی صاحب، تاسو مخکې وویله چې په افغان مهاجرو کې تر اوسه داسې مثبت کیس د کرونا وایرس نه دی پیښ شوی، د دې علت څه دی؟ ولې
یو خدا دی چې په هغه اندازه سره چې په خیبر پښتونخوا کې مهاجرین اوسېږي، په کوم رفرانو په ټولو مناطقو کې چې د نفوس په دغه یو ګورو په منوال په اندازه یو ګورو، نو دا دا متوقع ده چې مهاجرو کې په تر اوسه پورې کوم کیس نه، ځکه چې ټول په خیبر پښتونخوا کې کیسونه تر سلو نه اوري، او د خیبر پښتونخوا د کم پاپولیشن یا د نفوس چې دی تقریبا 3.5 کروڑ دی، او د مهاجرینو ټول تعداد په خیبر پښتونخوا کې تقریبا تر 10 لک پورې رسیدي چې 1 میلیون راځي. په دې اساس تر اوسه پورې په دې کې هیڅ داسې کیس نه دی لیدل شوی، او دویم دا دی چې اکثریت د خلک چې په دې موضوعاتو باندې اوس اخته شوي دي ویروس باندې، هغه د ایران د لارې تفتان د لارې ایران د لارې دی راغلي، او هغه اکثر هغه زایرینو چې اهل تشیع وو، نو کوم مهاجرین چې دلته اوسېږي اکثریت د مطلق اندازې اکثریت چې دي هغه سنیان دي، او دغه سیستم چې دی سفر کړی وي د سفر نه دي خواته راغلي وي، دا موضوع هم نشته دی. او همدارنګه داسې څوک هم نه لیدل کېږي چې هغه په چین کې اوسېدلي او د چین نه دلته راشي، یا هغې په دغسې هېوادونو کې اوسېږي، د هغې تعداد هم ډېر زیات کم دی.
یعنی بیا هم حکومت او پخپله تاسو د دې وایروس د مخنیوي لپاره الته د مهاجرو افغان مهاجرو ته څه اقدامات کړی دي؟ دوی چې بعضی معلومات نه لري د دوی د پوهاوی لپاره مو څه کړی دي؟
او دا خو دو جانب لري، یو د هغې زاویې نه سره خبره تو چې د جهیدی پروګرام، او دوی مګه د چې د دې د علاج فاروندان دي موضوعات دي. لومړی موضوع په ارتباط باندې یو مشترکه کمیټه زمونږ او د یونیسیار د ادارې او د افغانستان د پاکستان د کمشنری او همدارنګ د دبلیو ایچ او مشترکه چې دا هغه ده، په هغې کې مونږ مختلف هیلپ لاین دي بکې، مختلف کیمپونو ته د اداراتو خلک ورزي او آگاهي دي پروګرامونه کوي، او همدارنګه مونږ د علماو د لارې د مساجد د لارې د د منطقې د ملکانو د مشرانو نمایندګانو د لارې غواړو چې په دې خلکو کې دغه آگاهي ور زیاته کړو. همدارنګه زمونږ خپله دفتر چې دی سوشل میډیا په واسطه چې هغه قوي ده، او په دې باندې مونږ غواړو چې دا خلک آگاه کړو په دې باندې پوه کړو. بله کمیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت په کنسولګری کې جوړه شوې ده، چې د کنسولګری په منځ کې چې کومه کمیټه جوړه، په هغې کې مونږ د محترم کنسول صاحب په مشرۍ باندې ټولې اتشي په هغې کې موجودې دي. مونږ په خپله طریقه باندې د خپلو وسایلو سره په نظر کې نیولو سره هغې کې هم کوشش کوو چې مهاجرینو ته اګهیدی پروګرام ورکو، سره کوم هیلپ لاین هم ورکړي. د موضوع د علاج فلان، د علاج موضوع په دې باندې باندې پاکستان حکومت په دې باندې خاص میکانیزم جوړ کړی دی، په هغه کې د مهاجر او د پاکستانی وګړو په منځ کې څه توپیر نشته، که خامخا په دغه طریقه باندې کوم مشکوک کیس یا ثابت کیږي په هغه طریقه باندې چې یو پاکستانی علاج کیږي، په دغه طریقه باندې یو افغان مهاجر علاج هم کیږي، هغه د خطر مشخص هیلپ لاینونه دی او مشخص میکانیزم او طریقه کار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کونړ کې د وژل سوو نظامیانو د کورنیو لسګونو غړو احتجاج کړی او وایي حکومت ورته پام نه کوي. دوی وایي کلنۍ تنخواه هم ورته په وخت نه ورکول کیږي. زبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
په مرکز اسد آباد کې هغه لسګونه کسان د احتجاج په ډول راټول شوي چې د کورنیو سړي په پوځ او نورو نظامی برخو کې وژل شوي، وایي حکومت د وژل شوو سرتیرو فامیلونه نه پالي. دوی وایي اکثر د پردو په مینو کې ژوند کوي. حکومت ورسره د کور لپاره د ځمکو وادي کړي خو پورې نه کړي، او همداشان د وژل شوو سرتیرو کلنۍ پیسې مرته په وخت نه رسیږي.
زمي په لمن کې شهید شوی دی صاحب، زه په اندغه دغه کېم، نه راسه دولت کومک کړی دی او نه راله د کور را کړی دی صاحب، او د امه کی ماش د میشتي اوس یو کال بعد راکای اغم کله بس زو او رازو او خپل حق اوس پر مونږ ته د جی چانه دارا کړ
د هلمند په ولایت کې پجریان د وظیفه کې بشادت رسیدلې وختنم دار چې کوم حقوق شهید لري او دولت ته قایل شوې ده مې په وخت زمان دغه ورساو ته ورساو چې ټول څو هغه امید نه شي
دوی وای کڅ هم حکومت ورسره د مرستو ژمنه کوي خو تر اوسه خپل وادي پوره نه کړی او نړیوالې خیریه یې دیم ول شو سرتیرو د کورنۍ یو حال نه اخلي
معلوم شاهد الله ده دا قسم د ورور ده شهید شوې ده دا ډیر وخت کې چې ماش نه راکړي او ځکه ورته سبا یې درکونه نه درکو کال باید درکو ځکه بند یې ماش خو ځکه مننه دا غواړم چې موږ ماشونه بند دي د ورور او
د کونړ مرستيال والی ډاکټر ګل محمد بیدار منی چې د وجل شو سرتیرو کورنۍ او تزمکې نه دی شل شوی خو کلنې ماشور رسیږي او ممکن سګنې کال د بودیجې کمښت تا چاره سړ کړي
نومرو د دوی یو عمده مشکل دی همیشه کابل نه مکتوب راځي چې دوی ته نومره ورکړي او موږ دلته د یو بس یو خار د توزیع د نومرو لپاره نه لرو دوی تزمکې توزیع کو څوک د چا حقوق نشي پاړای کلم ک په یو کال کې د دوی حقوق ورته ورکول کیږي مغه کال کې د بودیجی د کمبود له کبله کپه دی کال کې په نوبت کې ورته ونه رسیږي دی راتلونکي کال ته د دوړو کلو ورته ورکول
هغه وې دی برخه کې بخ په لحاظ اتوند کی
د امریکا غ آشنا رادیو منځنی صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
درنوریدونکو په کندهار کې په نشه روږد یو کس وایي چې د نشه یي موادو پراخ کشت له څو ځلې درملنې وروسته بیا په نشه اخته کړي په نشه د روږد دې کس کورنۍ له دولت څخه غواړي چې د نشه یي موادو د کشت او تجارت په مخنیوي کې له جدیت څخه کار واخلي نورحال زموږ د خبريال عزیز الله پوپل په دې رپورت کې ووري
محمد ایصال لتیرو نو کال رئیس د هیروینو په نشه اخته دي د او ماشمانو د پلار وای چی په پاکستان کې د کډوالۍ په ژوند کې په نشه روردي سوې
وای افسوس نه ودري چې خپل بچان جابل بچې د دغه غم ولاري سر ماته به وکړي چې پلار ما ملې دي چې او بل ځای به کار څو وای دا او فلم دی ګل ژوند دې په راپ سول
په نشه د روردي د کاستول ماشمان لزدا کړ څخه محروم پاتې دي او د غربت له کبله د ژوند لومړنۍ اسانتي او څخه هم به برخي دي میرمن وای چې د هر ورځ مزدوري ته ځي خو کله ناکله خپل ماشومان ته وچ ډوړي هم نسی پیدا کولای
زیره د نو کدا کښنه کنجلی ورته وای او هغه ورته وای ته سګریټ بالا مس کوز ما مور بار نه جاړي که ته سګریټ کوز ما مور جاړي وای دا چې زه جاړم کړ کښنه راس راس را جاړي بغار چې غاروي وای هغه ما جاړ ابل د کښنه کله را لول مور ما ولا ونن چې بلا راس با وټه کې دا خو چې زمو شته وښه راړ زما بس تا ورځ به ورځ د پزده کې چې ما نه سپیدا کولې نه دروسته تا په کړی دفتر پراس
خو لدی څخه علاوه د محمد اساد نشي توکو کارونی د هغه د کورنۍ پروختي اهم بد تاثیر کړي میرمنې وایي چې خاوندې د اوسېدو په کوټه کې نشي توکي کاروي چې پر دې او ماشومان یې هم بد اغیزه کړي د خپل خاوند د نشي توکو د کارونی لکبل د ورپېښو سوروختي سنزو یادونه کوي
دا د دوه د څکړي چې سره د څکړي د سر درد موږ سره نه شکیږي چوخ مو کېږي سره سر درد موږ سره کېږي دا خوند چې واڅه دې د سمردار وي ته چې وایې نو زه بلای مردا څو دی خن مردا څو دی زه پاوته کې پنه منه ماته کې د خون را شفاکم وو پور د کوم شته کوم د خون سیس را کم وینځي
په نشه اخته د کس وایي چې سوزلې درمل نه کړي خو د نشي توکو د پراخ کوشتونو لکبل هیروینو تلاس رسي خورا اسان دی د په اړه داسي وایي
دا شکور دی نه چې وانی کې خرسي وانه په شهر خو د خدای شهر کوم په ساراو کې داسې ځان استه دا دې د پیدا کیږي موش کوشش وکړه چې هغه داسې ځایبلار څه نوم ده نشه ونې سپیده چې دا هغه کم ځایبلار څه دا نشه پیدا کیږي دا دون لري رسوي دا ولې په دې چې د دې کښ نو څه په افغانستان کې کیږي
په نشه روږدي محمد عیسی او د هغه کورنۍ له مسؤلو ادارو څخه غواړي چې د نشي توکو د پلور او کاروبار په مخنیوي کې جدي حالي ځلې وکړي او په نشه د روږدو کسانو درملنې ته د امکانات زیات کړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دا وخت